درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوه بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه هم د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت په کابل کې د ایکو د همکارۍ سازمان د اتلسمې سرمشریزي د کوربه توب لپاره رسمي وړاندیز وکړ. دا وړاندیز د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په آذربایجان کې د ایکو د ولسمې سرمشریزي په لړ کې وکړ. آذری رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې ملا برادر د ایکو غړیو ته وویل په افغانستان کې بهرنۍ پانګونې ته شرایط برابر شوي او که د ایکو سرمشریزه په افغانستان کې جوړ شي دا به د غړیو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره یو نوی باب پرانیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ایکو هیڅ غړی هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان صدر اعظم وایي هیواد به ژر په افغانستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړي. د قزاقستان صدر اعظم وایي هیواد یې چمتو دی چې په افغانستان کې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پر جوړېدو پانګونه وکړي او په دې برخه کې تفاهم به په لنډو ورځو کې لاسلیک شي. دا خبر پرون جمعه د قزاقستان د مطبوعاتي خدماتو ادارې ورکړ. پولنډ د جرمني له لورې د یو افغان کډوال پر ور اړولو انتقاد وکړ. د پولنډي چارواکو په وینا د جرمني پولیسو یو افغان مهاجر د شپې ناوخته سرحد ته وروستی او بیل کوم ملګری د پولنډ خواته استولای دی. د پولنډي رسنیو د پرونی راپور لمخي دا پیشه په داسې حال کې شوې چې د جرمني او پولنډ ترمنځ د هغو زرګونو غیر قانوني مهاجرو د بیرته ستنولو پر سر ترنګلتیا زیاته شوې چې له پولنډ څخه جرمني ته تللي وو. د پولند د کورنیو چارو وزارت وایند ویلي وروستۍ پیشه د دې پریکړې لپاره کافي توجیه ده چې پولند به له راتلونکي اونۍ څخه په پوله کې کنټرول بیرته زیات کړي. د پنجشنبې په ماسپښین د پولند پوله ساتي ځواک یو بیان خپور کړ چې پکې راغلي د دوی مشر رابرت باګان د جرمني د فدرالي پولیسو له مشر دیتر رومن سره خبري کړې دي. دا خبري د هغې پیښې په اړه وی چې د ګوبین په سرحدي ښار کې رامسته شوې وه. په بیان کې راغلی د جرمني پولیسو د دې پر ځای چې د پولند د پولیساتي غزمیته منتظر پاتې شي یو افغان وګړی پر پوله پریښی دی. دا ډول کړنې د جرمني لخوا د منلو نه دی او د دوی د مخکنیو تفاهمونو خلاف دی. د اسرائیل دفاع وزیر خپل جک پرو پوزي قومندانانو ته ویلي چې پوز د یوداسي پلان پر جوړولو کار کوي چې لمخې ډاټ تر لاسه شي چې ایران بیا د اسرائیل لپاره غواښته شي جوړولای. د اسرایلی رسنیو د راپور لمخي اسرایل کاتس د چنګاش په دوله سمت د پوز د لوی درستیز ایال زمیر او د استخباراتو له چپړو چارواکو سره په یو غونډه کې وویل د پوز بل ماموریت دا دی چې یو دقیقه او عملی پلان جوړ کړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې ایران هغه ظرفیتونه او امکانات بیرته ونشي رغولی چې ویشتل شوي دي. همداراز پرون جمعه د دفاع وزارت لخوا د دې غونډې په اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي ښاغلي کاتس ویلي د دفاعي ځواکونو لپاره لازمه ده چې له عملیاتي او استخباراتي پلوه چمتووالی ولري چې پر تهران خپل هوایی برلاسي جاري وساتي او د ایران د اتمي یا توغندوي ظرفیت د بیا رغولو مخه ونیسي. ښاغلي کاتس زیاته کړې هیواد یې د فعال دفاع تګلارې ته ژمن دی. هیڅ کله به ایران ته اجازه ورنه کړي چې بیرته په ګواښ بدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان له هیوادونو غوښتي چې د راتلونکو لسو کلونو په ترڅ کې پر خوږو څښاکونو، الکولي مشروباتو او تنباکو لرونکو محصولاتو مالیات لوړ کړي څو د دغو توکو بیې 50% لوړې شي. دا کار به د عامې روغتیا لپاره عواید زیات کړي او هم به د دغو زیان اړوونکو موادو مصرف راکم کړي. یا دې خوشتنی چې درې په 15 دیش نومر خل شوی د چنګاش په یول سم د ملګرو ملتو د مالیه په کانفرنس کې چې د اسپانیا په سویا شهر کې جوړ شوی وو اعلان شو. هدف یې دا دی چې تر 2015 میلادي کال پورې د روغتیایي مالیاتو لاري 1 تریلیون ډالر عاید راټول شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د خوشو څښاکونو، الکولو او تنباکو مصرف له ناروغیو لکه شکرې او ځینو سرطانونو سره مستقیم تړاو لري، او په داسې حال کې چې نړیوالې پراختیایي مرستې کمې شوي او د حکومتونو پورونه ډېر شوي، نو د دې مالیاتو له لارې ترلاسه کیدونکي عواید کولی شي د هیوادونو د روغتیایي سیستمونو پر پیاوړتیا ولګول شي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس اتهانوم ویلي چې دغه مالیات بل حکومتونو سره مرسته وکړي چې له نوي واقعیت سره ځان عیار کړي او روغتیایي لګښتونه برابر کړي. درنو اوریدونکو، زموږ غږله ازادي رادیو اوري دروانی خبرونه په دوام کې. د پاکستان حکومت د پی او آر کارت لرونکو سره د ناوړه چلند نه کېدو غوښتنه کړې. د دغه کارتونو لرونکو افغان کډوال وایي
په وطن شپږ کسان نیولې وای، د تانه چې د بدرې کسان نیولې وله، بیا یې نشار کسان ټول کوم ځکړې و غل لکړې و.
د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه ل راز راز خبرګونونو سره مخامخ شوه. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د افغانستان په درو ولایتونو کې د ناروغانو ډیروالی پر روغتونونو فشار زیات کړی.
اوس کې چې یو بخش موږ وګورو، 300 310 315 مریضان لري سربیا وایي اطفال.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت له رسنیو غوښتي خبرونه تر خبرولو مخکې دوی ته وشي. د شزینه رسنیو د نړیوال بنسټ جایزه یو افغان خبريال ته ورکړل شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د ایالاتونو کشمیر، گلګت، بلتستان او سرحدي سیمو چارو وزارت د دې هواد له بیلا ویلو ایالاتونو غوښتي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د پی او آر کارتونو لرونکو افغانانو سره منفي چلند ونشي او په هیڅ ډول ونه زورول شي. دغه وزارت په یو رسمي مکتوب کې ویلي چې د افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو د اعتبار مودې غزول د پاکستان د حکومت تر غور لاندې دي.
په داسې حال کې چې د پی او آر په نوم د افغان کډوالو د کارتونو د اعتبار د مودې ختمېدو 15 ورځې تیری کې د دې کارتونو د تمدید لپاره لا هم هڅې روانې دي. د پاکستان د کشمیر، گلګت، بلتستان ایالتونو او سرحدي سیمو چارو وزارت په یو رسمي مکتوب کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان سی آر د پاکستان دفتر په فیسبوک باندې خبر شوی ویلي چې د پی او آر کارتونو تمدید د فدرالي حکومت تر غوړ لاندې دی. د وزارت په اسلام آباد کې د کورنیو چارو وزارت له سکرټر جنرال او د پنجاب، سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا د پولیسو له مشرانو او قومندانانو څخه غوښتي چې د پریکړې تر وروسته کېدو پورې باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د پی او آر کارتونو د لودونکو افغانانو سره منفي چلند ونشي او په هیڅ ډول ونه زورول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جوندې شمه د پی او آر کارتونو د اعتبار وروسته نیټه اعلان کړې وه. پورته وخت کې د پی او آر کارت لودونکو یو شمیر افغان کډوال د پاکستان حکومت غواړي چې د کاروبارونو او حسابونو د راټولولو لپاره ډیر وخت ورکړي. د پاکستان په سندي حالت کې یو افغان کډوال حمید الله ازادي رادیو ته وویل
کاروبارونه دي، دلته زمونږ ځایونه دي، دلته زمونږ بنگلې دي، دکانونه دي. دا کوم مقصد یا 15 میاشتې کیمرا کې یا 14 میاشتې کیمرا کې د زمونږ ځایونه خرڅېږي نه، زمونږ کاروبارونه ختمېږي نه. موږ سلیبش کار دلته وسیږو، ټول جایداد هم پاکستان کې جوړ کړی دی. وختونه مو دا دی چې موږ ته دې نوټیس راکې، یو کال دې نوټیس راکې چې په دا یو کال کې ته لازمي ووځي یا په دوه کال کې ته خامخا ووځي، بیا موږ خپل کاروبار ختمولای شو، بیا وتای شو.
د پی او آر کارت یو بل درلودونکو نواز کاکړ وای
د ودریو سکیورټی چې څنګه ول نستا هغه نن سه درې سلور مخکې څه کسان نیولې و، د ودرو تاړو نیولې و، یو تاړه شپږ کسان نیولې و، یو تاړه جدید بدرې کسان نیولې و، بیا یې نشار کسان ټول کوم ذکر و غره لکړې و.
د پی او آر کارتونه په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان سی آر لخوا افغان کډوالو ته ورکړل شو. مخکې تر دې بیلابیلو نړیوالو ادارو په ځانګړي ډول د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په زلهو د هغو 1.4 میلیون افغان کډوالو د ایستلو د ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دغه کارتون دغه سازمان شاوخوا لس ورځې وړاندې ویلي و که پاکستان دا کارتونه تمدید نه کړي نو په دغه هېواد کې به د درلودونکو افغان کډوالو قانوني وضعیت له پوښتنې او دوی د ایستلو له ګواښ سره مخ شي. د بخنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړې و چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنول هغوی له تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له نقض سره مخ کوي. پاکستان د 2023 زیږدیز کال اکتوبر څخه د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی چې قانوني اسناد نه لري، او د روان کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړي چې تر اوسه په چټکه روان دي. پر پاکستان سربیره په دې وروستیو کې له ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په بې ساري ډول چټک شوی چې نړیوالې ادارې اندېښمنې کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنی راز راز خبرګونونه پاراولې دي. چین د دې اقدام هرکلی کړی دی. په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست دا اقدام د طالبانو په ګټه بللی، خو ویلي دي چې د افغانستان د خلکو پر ژوند به اوږدمهاله منفي اغیز ولري. د طالبانو یو شمېر مخالفو جبهو د بشري حقونو د فعالانو ټولنې او د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم د روسیې دې اقدام ته غبرګون ښودلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې سفیر د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. نور حال په دې راپور کې
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه له خبرګونونو سره مله ده. چین د دې اقدام هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماوینینګ جمعه د جولای په څلورمه په هغه ویډیوي بیان کې چې چینایي رسنۍ ګلوبل ټایمز له یوې خبري ناستې نه په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي، چین د روسیې او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي. چین د افغانستان د ګاونډي دوست په توګه په دې باور دی چې دغه هیواد باید له نړیوالې ټولنې منزوي نه شي. چین د افغانستان د موقت حکومت سره د اړیکو او ډیالوګ د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي. نړیوالو اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ورکولو ته یې هڅوي، او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې ورسره په ګډه مرسته کوي. د ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ یې کوي، او د سیمه ییزې سولې، ثبات او سوکالۍ په برخه کې ورسره مثبته ونډه اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې اړه د جولای په څلورمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم د طالبانو په رسمیت پیژندنه د داسې هیواد لخوا چې تیر شل کاله یې ملاتړی و د حیرانتیا خبره نه ده، خو ټینګار یې کړی چې دا سیاسي حرکت په ظاهرا د طالبانو په ګټه، خو د افغانستان د خلکو لپاره اوږدمهاله منفي پایلې ولري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه بیا په خپله ایکس پاڼه د جولای په درېمه په دې اړه لیکلي چې دا پیژندنه به د دواړو خواوو لپاره بایلونکی وضعیت وي. ښاغلی اندیشه د مطلب له روښانه کولو پرته زیاته کړې چې داسې فرصتونه به رامنځته کېږي، خو باید په مؤثره توګه وکارول سي. د روسیې دې پریکړې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو وسله والو ډلو هم غبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤول علي مایسم نظري په دې اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رښتینی مشروعیت د یو هیواد له دننه او له ولسه سرچینه اخلي. یو رښتینی حکومت خپلواک د خپلو خلکو له رضایت او باور ترلاسه کوي، نه د بهرنیو له تاییدونو. نوموړي زیاته کړې، هر هغه ډله چې د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو مخکې د نړیوالو رسمیت پیژندلو هڅه کوي، ناکامه او په تاریخ کې هیریږي. د ټولنې په خپل بیان کې له مسکو غوښتي چې پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي، او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د جولای په درېمه په یو بیان کې د دې اعلان تر څنګ ویلي مسکو د افغانستان له نوي حکومت سره د اړیکو پراختیا لپاره ښه فرصتونه ویني، او ژمن دی چې له کابل سره د امنیت ترهګرۍ پر ضد او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي، موږ باور لرو چې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت رسمیت پیژندنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اغیزناکې همکارۍ د پراختیا لپاره نوې لاره پرانیسي. په بیان کې دغه شان ویل شوي چې روسیه په ځانګړي ډول د انرژۍ، ترانسپورت، کرنې او بنسټیزو پروژو په برخو کې د سوداګرۍ او اقتصاد همکاریو پراخ فرصتونه ویني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو بیان کې د روسیې دا اقدام زړور او ارزښتمن بللی دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به نورو هیوادونو ته یوه بیلګه سي. خو په افغانستان دننه د معترضو ښځو خوځښتونه وایي روسیې د دې پریکړې لپاره د افغانانو عیني وضعیت، خصوصا پر ښځو روان بندیزونه له پامه غورځولي، او یوازې د خپلو ګټو لپاره لپاره دا پریکړه کړې. لدی ډلې د پنجره امید د خزو غورزنګ مشري صفیه عارفی ازادي رادیو ته استولي غږیز پیغام کې ویلي،
طالبان شنبه هیچ واج معیارهایی برای رسمیت شناسی من حیثیت دولت رو نداره.
طالبان به هیچ صورت یو دولت په توګه د رسمیت پیژندلو معیارونه نه لري. د افغانستان خلک کله هم د دوی په واکمنۍ راضي نه دي. دوی د ښځو، خلکو، بشریت او لږکیو پر وړاندې جنایات کړي. د اقدام د افغان بشري حقونو فعالانو او معترضو ښځو اندېښنې راپارولي چې ولې یو هېواد د نړیوالو اصولو خلاف طالبان په رسمیت پیژني.
د یادونې ده چې طالبانو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر ښځو او انجونو د زده کړو او کار په ګډون بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له امله یې تر اوسه له روسیې پرته کوم هېواد په رسمیت نه دي پیژندلي. خو چین، متحدو عربي اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو د پراخولو په موخه کابل ته خپل سفیران وراستولي او د دغو هېوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د طالبانو حکومت استازي هم په خپلو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قنصلګریو کې منلي او سوداګریزي راکړې ورکړې سره پالي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې نوې تګلارې په اعلانولو په افغانستان کې له رسنیو غوښتي چې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز او د شنن کولست د خبرونې تر خپرېدو مخکې له دغه وزارت سره شریک کړي. د دې تګلارې یوه کاپي چې په کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا په یوه ناسته کې د یو شمېر رسنیو مسؤلانو ته سپارل شوې، ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د رسنیو مسؤلان وایي چې دا خبره ورته د طالبانو د اطلاعاتو کلتور د ریاست لخوا په شفاهي ډول شوې ده. د رسنیو ملاتړو ادارو دا تګلاره خندلې او د بیان د ازادۍ ښکاره سرغړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیاسي بحثونو د تنظیم او کنټرول په موخه رسنیو ته یو تګلاره سپارلې ده. دا تګلاره چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا کابل کې په یوه ناسته کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو ته سپارل شوې او د یوې رسنۍ مسؤل یې کاپي ازادي راډیو سره شریکه کړې، پکې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام دین د اصولو، د طالبانو د حکومت تګلارو او ملي ارزښتونو پر بنسټ تنظیم شي. په دې تګلاره کې د سیاسي پروګرامونو لپاره د شنونکو د شرایطو په اړه راغلي چې دوی باید د طالبانو د مشر لپاره د امیرالمؤمنین حفظ الله زعیم یا د اسلامي امارت مشر الفاظ وکاروي. د طالبانو حکومت اصولو او ملي ګټو ته ژمن وي، له بهرنیو ګوندونو یا سازمانونو سره اړیکه ونه لري او د دغه وزارت د رسنیو پر خپرونو د څارنې ریاست رسمي کارت ولري. دغه شان په دې تګلاره کې راغلي چې د سیاسي پروګرامونو د څار لپاره به د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر چتر لاندې یوه ځانګړې کمیټه جوړه شي چې د رسنیو سیاسي خپرونې وڅېړي او منظم دورې راپورونه پرې چمتو کړي. د تګلارې چې پنځه فصله لري، رسنۍ مسؤلي ګرځولې چې له خپرېدو نه وړاندې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز د کمیټې ته وسپاري او خبرداري ورکړل شوی چې د سرغړونې په صورت کې به قانوني چلند ورسره وشي. په کابل کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل: د یوې ولایتي رسنۍ مسؤل هم چې نه غوښتل خپل نوم د رسنۍ نوم او د ولایت نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل: دغه تګلاره په لیکلې بڼه ورسره نه ده شریکه شوې، خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په شفاهي ډول دوی ته ویل شوي دي. د دغه غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته دغه شان ویل شوي چې انتقادي موضوعات راپور نه کړي.
هغه طرحه چې د حکومت لخوا رسنیو ته استول شوی یو داسې میکانیزم پکې په پام کې نیول شوی چې سیاسي خبرونې د حکومت له غوښتنو سره سم پر مخ ولاړ شي، دا د رسنیو پر فعالیت ښه اغیز نه لري، خو رسنۍ اړ دي چې وې مني.
د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه د طالبانو حکومت د تازه تګلاره د بیان ازادۍ څرګند نقص بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیع ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډیر اندېښمنونکی اقدام دی، ځکه د رسنیو اوریدونکي به نور پر داخلي رسنیو او خپرېدونکو واقعیتونو باور ونه کړي.
دغه شان په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم په دې ورځ په خپله ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام غندلی او د رسنیو د ملاتړ او د بیان د ازادۍ له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتي چې د دوی په خبره د رسنیو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له امله په هغوی فشار راوړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو مسؤلینو ته په شفاهي ډول ویلي وو هغه شنونکي دې پروګرامونو ته نه وربولي چې د دوی د سیاستونو مخالف دي، او دوی هم ویلي وو چې سیاسي خپرونې دې ژوندې نه خپرېږي. د رسنیو یو شمېر ملاتړو ادارو هغه مهال هم د اقدامات سانسور او د بیان ازادۍ په وړاندې جدي ګواښ بللی وو. که څه هم طالبان تل وایي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر رسنیو د محدودیتونو، سانسور، د خبریالانو د نیولو او ان شکنجه کولو ګڼ راپورونه خپاره شوې دي.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د بی پلی ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف ویلی چې د افغان ماشومانو په منځ کې د ناروغیو د زیاتېدو له امله په هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. دغه سازمان د پنجشنبه په ورځ په یوه راپور کې ویلي چې دا روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخامخ دي چې له دې امله د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ورته ستونزمنه شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو ته وړي هم د اسانتیاو، د متخصصو ډاکټرانو او د درملو له نشټوالي شکایت کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
دا انجلی د هلمند ولایت اوسیدونکو ده. وای کوچنی ورورې په خورځوکه یخته دی، خو په خبره د درملنې لپاره یې پرختونونو کې لازمي اسانتیاوې نسته. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل تو ځلې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړای، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي.
د بلخ ولایت اوسیدونکو مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیايي ستونزو شکایت کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلا د ملت بلخ سابق کده زیاد شده و تقریبا یک هفته یا درس پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یو نیوړندې لختلې یو امیدوارې منګرې سره دولتي روغتون ته تللی وو. د روغتون دروازې نیولې تر ماینې پورې دوی پیسې غوښتې. په داسې حال کې چې پخوا داسې نه و، ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیدوارو میرمنو درد تېروو. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي روغتونونو ته ځي. له هغه وخته چې مرستې بندې شوي وړیا درمل هم نشته.
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان ام اس اف د پنجشنبه په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي چې له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه شوې ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کېږي، خو ډیری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 50 کلونو د کم عمره مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450 په 2040 کال کې
یو لکو دو وی سرو تل ور سوای دی. د یاد سازمان شمیرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاست کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل سوي دي، چې د 2000 کال راهیسې د میاستنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمیره ده. د بې پولي ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2015 کال په لومړیو 15 میاستو کې په هرات کې د دې موسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په اوسط ډول د 300-350 ماشومانو درملنه سوي، چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تیریدو د ناروغانو شمیر زیاتیږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول شوې. ټرمپ هغه وخت ویلي و چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 15 ویلي و چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول سوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې سي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خپلو پرونو یو تلیفوني خبرو په اړه وویل. دا له هغه څو ساعتونو وروسته چې پر کیف د روسیې پراخ برید وشو ډېرې مهمې او ګټورې خبرې وې. دې ډول خبرو ته ډېره تمه کېده، ځکه دا له هغې ورځې وروسته وشوې چې ټرمپ ویلي وو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نه هیلوونکې خبرې درلودې. خدا لا روشانه نده چه آیا در ترامپ او زیلینسکی ترمنز خبرو کمی عملی پایلی لرلی او کنه. در واشنگتن لخوا هم تر اوسه کم رسمی خبرگون نده شدل شوه. زیلینسکی سرگنده کرده چه دوارو مشانو در هوای دفاع پر موضوع بحث کرده چه دا پا کیف که یو مهمه اندیش نده. پا زنگره دول لحقه وروسته چه واشنگتن ده ده اونه پلرکی پر اوکراین ده زینو پوزیم رستو ده بندی دو پریکره وکره. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په دې کې د پاتریوت هوایي دفاعي توغندیو سیستم هم شامل دی. زیلینسکی په ټلګرام کې لیکلي دوی د هوایي دفاع د امکاناتو په اړه خبري وکړې او پریکړه یې وکړه چې د اسمان د دفاع د پیاوړتیا لپاره به یو ځای کار وکړي. هغه زیاته کړې موږ د خپلو ټیمونو د یوې اړوندې ناستې پریکړه هم وکړه. د هوایی دفاع موضوع وروسته له هغه لا جدي بڼه غوره کړه چې روسیې پر اوکراین په یوه شپنی پراخ برید کې له 1509 ډیرو بې پیلوټ الوتکو څخه کار واخیست. کیف د دې برید اصلي نشه وه چې د اوکراینی چارواکو په وینا دا تر اوسه د جګړې تر ټولو ستر برید و چې په کې 1509 بې پیلوټ الوتکې او یوولس توغندي وکارول شول. د اوکراین د بیړنیو حالاتو دولتي ادارې راپور ورکړی چې په کیف کې یو تن وژل شوی دی. ژغورونکو د یوې ویجاړې شوې ودانۍ له کنډوالو څخه د وژل شوي کس جسد راایستلی دی. له شلو څخه زیات کسان په دغو بریدونو کې ټپیان شوي. د اوکراین د پلازمېنې کیف یو روغتیایي مرکز او نور ملکي هدفونه هم په نښه شوي دي. د ازادي اروپا د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریال اولیک حالیف یو 15 پولیسي اپارتمانی ودانۍ ته ورغلی و چې کړکۍ یې ماتې وې او په دیوال کې د برید له امله یو لوی سوری جوړ شوی و. د دې ودانۍ وی اوسیدونکې رینا وویل ټول خلک سرپناه تشکته شوی وو. دوی د کړکۍ له لارې ولیدل چې هر شی اور اخیسته او چاودنې روانې وي، نو یې پریکړه وکړه چې شکته لاړ شي. هغه زیاته کړه دقیقا لس دقیقې وروسته یو توغندی پر همدې ودانۍ ولګید. دوی یو ستره چاودنه واورېده. روسی چارواکو ویلي چې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې د بریت پترس کې د روستوف په سیمه کې یو میرمن وژل شوې ده. هغوی دا هم ویلي چې اوکراین مسکو ته په نږدې سیمو کې یو بل نجلۍ ټپي کړې او یو برېښنا کوټې زیانمن کړی دی. زیلینسکي ویلي چې د جولای په څلورمه له ترامپ سره په خبرو کې د دفاعي صنعت وړتیاوي او د ګډ تولید امکانات هم شامل وو، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي.
د ازادي ملمه
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملمه پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګری ژوند پایلې کوم ځای کړې دي. نن سره په ازادي ملمه پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي.
سلامونه تاسو ته فريده جانې ټول اوردونکو ته چې زما आवाज د ازادي رادیو خاوري زه بریا زواکم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چې ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، داسې قابلیت کې ده چې خپل قابلیت یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مزده کړې کړې دي د خونځي او پاراته وایست. خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه او اول تنجونی لزده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خونځي نه درلودل، خونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیر زیاتې وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دغه کیسه کراته وکړو خون کې مو څوک و؟ خزینه او سدانه وي که نارینه او سدانه پکې و؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پایته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سره رسول دي. زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډېرې زنانه و، او مشکلات د ښځو په وړاندې چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې د خویند په وړاندې یعنی د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و چون ډېرې مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه په ولسوالۍ کې، یعنی د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې دا چې مثال د زده کړې د ښځو درلودې یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول ځینې داسې نور مشکلات وو. تقریبا مشکلات زیات زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته، شو مثال رقم زونت مشکلات وو ډېر.
او بریا جان تاسو چې کله ښوونځي ته تللی د امغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلود هغه مو اغوسته کنه جاب چادرې مو مور سره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت ترته وایم هغه وخت کې خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکی و او نور تور مکالی و، خپل که زه درته وایم په مختلفو روشونو ترکو سره مثال موږ خپل حجاب راته وایي هغه هم حجاب و، اکثر خوند به دا شنه چادرې کولی او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر خوندې مولې چې دی بتلی موټر کې تلی ورتلی دوه باندې به حجاب کوونه به چادرې کوه. نو په دغه طریقو سره خوند خپل درس تعلیم ته دامه ورکوه.
د کورنۍ ور پړراته وای سمره کورنۍ اماده وي چې جونې پریګ دی یلته درس وای لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ وکي کورنۍ نارینه غوښتل چې جونې لاړ شي مکتبونو ته درس وای؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لور پرتو لسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپل لوران ته خویندو ته چې سم دی لار سي تحصیل وکي په سال تعلیم کې مکتب ته لار سي حتی یو عادي مدرسې ته لار سي چون فرق یې د تر ډېره حد پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حد نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې د لاړ سي او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سدې مکتب ویله او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرون تشویقولې د ورونو دخوا د خاوند دخوا دوی به خپل مکتب ویلې نو فرق یې لرئ خو ډېره که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرې خوندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه یا همداسې نور ترکې به دې کارولې ته ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه
ستاسې ملاتړی څوک په کور کې خپله دې ډېره مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړي
زما مورجانه شکر چې ژوندۍ ده تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړی کړی دایم
ښوونځي کې به تاسو خپل څنګه وایي ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دی خوښې ده تکړه وي نه وي
نه خو که د ځان صفت به وسي صفت به یې نه کوم حقیقت به وایم ما یې تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې د تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم بیا همداسې چې مثال ما وویله چې ما ساینس څنګه ویل قبلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدۍ د نوي څخه پورته یعنی زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم چې دا د خاص شوخه علاقې څخه کېږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنی که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاستې بیا پانتون مو دولتي وویلې کنه شخصي مو چیرته زده کړې وکړې
نه ساينس څنګه چې مو ویلې ده دولتي مو ویلې ده دولتي موویل ده او بیا چې ما شخصي قبيله کې ویل ده مې قندار ولایت کې ویل ده دا به شخصي و ساينس څنګه مې دولتي ویل ده او قبيله کې شخصي فارغه يم
په قندار کې مو ساينس پانځه موویل مالتا کنه زابل کې
نه قندار ولایت کې قبيله کې څنګه ویل ده او زابل کې ساينس نه فارغه يم ساينس په پښتو کې
د پانتونونو وزيت زابل ولایت کې څنګه ده
فعلا
خو خلک چې کله درس ولغه وخت کې څنګه وو
خو چې فعلا خو ټول خبره چې په پدې ډول د شوز په وړاندې کله په خاص خبره وکمه اما خبره کیږي ډېرې خوند چې شو خلک لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دی به اجازه نه لرله یا به دستي چې فکر مکړه وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت خوونه چې به درسونه به ویلې کله دوی دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یاد فامیل نو اجازه نه وي څنګه خو بیا هم زمينه برابر و شوزو ته تر ډېر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خدا چې ډېر مشکل و بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیلونو لپاره مشکل و د فامیلونو لپاره مشکل و چې ته اجازه نه ورکوله چې مثال نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دولسم دی ویلې نو دا چې مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونی زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی و
بله بله او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کتر نه پور چې زه کوم مقام او مقف کې یم زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړی دي
بریا جان د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دی چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صرفه پورې دی ولې نور مه وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې کله چې له ساينس څنګه څنګه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې شو بله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې نو دغه خورسته د واده خورسته هم بیا ما خپل زده کړې ته ما ور کړد، بیا ما قابلیت څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم کغار بخښوي، زه د اېدا ما ور کوم دوام ور کوم.
که د پښتون ډېر شخصي نه وي واده مو په خپله خوښه کړی د کورنۍ خوښه
تر ډېره حده پورې که زه وایم یعنې سم په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه، چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپله هم د ماکس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم.
درس به رواج په اړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم، په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي؟ آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخلوي نور نجونې هم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي او ورکوي؟
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی، بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري باسواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي، خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی پخوا په کچه په پرتله نور هم ډېر سوی دی، چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی پخپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې، تر ډېر حده پورې هغوی جبرین کاګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات چې دی ودونه کوي، تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لورو ځایونو کې دي حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دې دا کار وکړي دوی دپاره یو شرماوره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره یو تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبر راځي، دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلۍ باندې تاسو ولور اخلي او د لک کور باید انجلۍ جیز وکي یا کنجلۍ کورنۍ خپل جیز برابرې درس مرواج پړې راته وایي؟
که زه درته وایم فرده جانې په زابل ولایت کې چې د اولور نسبت نور ولایت ته چې زه ورباندې خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت داسې نور اولور زیات دی، ولرونه تر 15 لکه 14 لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي، او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم تلا ورکوي، هم به کور ورکوي، هم زه هم نور مصرف ورکوي، د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که 15 یعنی د دې هغه کم ټیټ ولور چې د هغه 15 لکه دی په زابل ولایت کې.
بیا د نجلۍ پلار د پیسې څه کوي؟ په بخښنه سره بریا جان، د پیسې چې بیا اخلي به نجلۍ ته بیرته تلا ورته په اخلي کور ورته په کې څه ور باندې؟
ما درته ویل کنه فرق لري، اکثر د کورنۍ وی چې تر ډېر حد پورې دغه تلا یا د کور مصرف او د کور شې د خوند کوي، او ځین د کورنۍ هم ساده چې بیرته دغه د نجلۍ کورنۍ په دامه غول ورکي د شان پوره کوي، مثال که تلا ده یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل، خو غول ورچ دی نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې کوم ورچ دی د هو 15 لک 14 لک افغانۍ دی، چونکه راسه دغه نور ولایت ته سال 4 لک افغانۍ 3 لک افغانۍ زبل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګل کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونکیان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي، اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې، هغه دی د ډېر عمر د پاره دي مثال عمر نه زیات وي دي په کور کې پاتې وي، او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي، او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي، چونه که اوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم شوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په اوسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو تصمات منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی، هم په نجونکیو باندې، هم په نارینه وو باندې، هلکانو باندې.
او پته خو یې ولور نه ده اخیستی، خپله دی ونه اخیستی؟
یعنی زه به یې قدر ته وایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به بس واده کاسته یا و کاسته یا زبره حرکت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته دی ول واره خسته درې لکه فانی په ماګه کې ماګه مخفل پلاس کې چې زه ما غن کې وکم انی حقیقت خبر راسی په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم څه چې ما په زړه ماګه می خسته دی
د سه امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي پویږي انجلۍ ولک سره خوښ وي په خپل کې پنجلۍ پیسې وانخلي کنه که بیا غنجلۍ میړه کړه قدر نه لري
رښتیا هم داسې خبرې شته دي داسې موضوعګانې شته دي خو دا هم فرق کوي داسې موږ نه څه ویل چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې وي هغې هغوی به قدر لري که نه فکر کوم تاسو به موضوع همداسې شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه دې قدر وي و همداسې یو څه شته دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی همداسې انسانانو کې فرق شته دی فامیلونو کې د هغې په پوهاوي کې هم فرق شته دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستي خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستي وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنې زه په کل سره نسم ویلی نسو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري او چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري او چې نه وي اخیستي هغه به نه لري
اشپزی پاره ته وایست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مزدا د کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خوندو یا کورنۍ او دته فاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا در توښم رواجی خواړه مثال چې دوی رواج دي په خېجه په ودونو کې کنه محفلونو کې هغه مثال قابلی ده شوروا چې ورته وایو ده نه قورمه چې ده دغه د دې هغه ډېر رواجی قصاګانې دي
یعنی که څوک زابل ته په میلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخې چې دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنی تاسو راسي د دې په هر ودونو کې حرم المستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي که دا غذا نه وي بس دوی هماغه مهمان ته بیخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي دا غدرې غذاګان دي مشهور غذاګان دي
ساسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر شدغه لري سبزي لري مثال که سبزيجات قدرته وایم ډېر خوندور سبزيجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلې که څه هم په نور ولایت کې هم ستا دي خو په دومره کچه خوندور چې مثال دوی لري یا کری هلته نه ستا دي او په دوم قدم کې مثال انجر انګور دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېر ښه پیدا کیږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نور دغه ته ډېر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوئ
ډېر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته چون ما پانتون کې استادې کوله او شفانه کې هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډ وډس و مثال موږ خپل وظیفې د لاسه ورکې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپله آنلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډېر فوکس په ماده دي بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ترتیا لري زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دي کولای شي خويند دا سامان چې تاسو خرڅوي آنلاین واخلي
بلې او تر هغه پورې زما کاروبار حضوري شکل باندې روان دی، چون په انلاین توګه یا خو ډېری خوندي سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري، مثال موبایل یا نت او دا مثال دی دوی سره آشنایي نه لري، یا دوی ته کوم لاسرسی نه لري. تر ډېره حده پورې ستادي، چون زما کار محدود په زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم، غزني او کابل دغو ته زه اموال لېږم. په ولایتو کې ډېره حده پورې خوندې ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسو لکم زنه را پایل کړو، دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو، او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم ځای تاسو ترلاسه کوي؟
ما چې مخکې یادونه وکړه، لکه مخکې چې ما خپل استاد د لاس ورکا یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم کوم، ځکه همداسې کېناستل او نه مې کېدل شکار نه دی. له هماغه وخت ما دا فکر پیدا شو، چون زه خپله د کور سرپرست هم وم تر ډېر حده پورې، او بل ما ته خپله دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ راخلو بیا خرڅو په خویندو باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا هم دومره ګټه هم بېرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بلې، او ښه ده ګټه ښه ده، چون که چیرې ووایم کارونه کم شوي دي، که چیرې کاروبار نه یې اقتصاد خراب ده یا ډېرې خوندې، یعنې که چیرې زه دا وایم که چیرې خوندې وظیفې لرئ څونه ویلې موږ به ګټه څو چنده وه، خو دا چې اوس پیسې نشته دي، کاروبار اوس نشته دي، ښه ده د خدای فضل دی ګټه پکې کوو، خو تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یې یا موږ خپل هدف ټاکلی وو تر هغه حده پورې موږ ګټه نه کوو. خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې او مشکلات زیاتې د خویندو او ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټه پکې کوو خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وشي تر هغه حده پورې نه.
بریا جانې، که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې، نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري، ستاسو په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسو وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسې کاروبار څنګه ده، کولی شي دوی هم وکړي که نه؟
بلې، هو بلې، هو زما ټولو خویندو ته، ټولو ځوانانو ته، البته که نارینه وي که زنانه، همدا پیغام دی. اول زه خپله یو مثال یم دوی دپاره، چې ما باندې همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ باندې سولې وظیفې مې له لاسه ورکړې، دوی هم کولی شي ما په څېر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال که د یو ښه خیاطیان یو خیاطي وي خیاطي وکړي، یا که د کوم صنایع دستي زده وي، کلاسیک کارونه زده وي، کولی شي هماغه پر مخ ووځي، یا د مالداري کولی شي، کولی شي هماغه پر مخ ووځي، آنلاین سوداګري کولی شي په مختلف بخشونو کې، چون اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین شوی دی، خر د فروش ټول آنلاین شوی دی، یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی شي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي، دوی کولی شي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي، دوی کولی شي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځای مصرف نه کړي، کولی شي له ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته، کاروبار تجارت ته، دوی کولی شي له ډېر کم څه نه شروع کړي.
په روسیو کې د بریا جانې پیغام اورم، هغه نجونو ته چې په کورونه ناسته دي، زده کړې نشي کولی، په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي، ستاسې روستۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېره مننه فرده جانې، زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته په خاص ډول خویندو ته دا دی چې مثال دی، دایمي کوشش وکړي، تلپاتې کوشش وکړي، نه دا چې د یو دم کوشش وکړي یوه ورځ وکړي، یعنې مطلب مې دا دی چې نا امیده کېږي دي نه، هر ورځ ډېر کم کوشش کوي، دوی به خامخا هدف ته ورسېږي، نا امیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړه انسان معنا لري، که چیرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي، هدف ته ځان ورسوي، په کور پاتې کېدل او نا امیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي، نور هم شاته پاتې کوي، که دوی غواړي چې پرمختګ
پرمختګ وکړي او څه زده کړي او څه لاسته راوړي. دوی د هر ورځ کوشش کوي خو دائمي د کوي ناامیده کېدل د شیطان کار دی. دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در ناامیده نه سي. دوی باید دائم له خپل ځان څخه داسې فکر مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي. یعنی که چیرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي، هیله پیدا سي، امید پیدا سي، دا په دې معنا ده چې دوی خامخا هغه در سیدای سي خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډېر زیاته مننه کورودان بریا جانې چې وخت پرې خو د راغلي راسره خبرې وکړې. خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودله چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه، یو ښه داستان ځان سره درلوده. مننه. او بیا کور مو ودان چې خبرې مو راسره وکړې.
ډېره مننه فردا جانې، تاسو ټول همکاران ډېره مننه چې ماته وخت راکړې. زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مو اورېدی. ډېره زیاته مننه. مننه. خیر اوسې.
یو آواز اورم Let go.